د سهار 15 بجې دي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د می له 23 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلي صادق د مارچ پر لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی و چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي اندي مکوبري په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر هنارا بانیکر سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د وزارت پرون پر ټویټر لیکلی دی چې په دې کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت پر ښه کېدو، د یو سولهیز او باثبات افغانستان لپاره پر ګډه لیوالتیا او د ډیالوګ پر دوام خبرې وشوې. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا، له کله چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیون ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پروني راپور له مخې ډیپلومات علي رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج د سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اووه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل، او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبره پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند د هنګری د چلند له کبله نهیلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګري د حکومت یو ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لیرې شوی، هنګري به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د اندونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی.
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو ته دوام ورکړو.
له یوې شنونکې سره په مرکه کې به دا موضوع وڅېړو چې په افغانستان کې د اندونیزیا ونډه څومره مهمه ده. په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف په پام کې لري چې دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل ډیر اندېښنې وړ دی، او توان د سره به خلکو اندېښنې هم ډیرې شوي وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان ولایت د یوه کلینیک ډاکټران په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شوي دي.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي.
نور مطالب هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. جوکو ویدودو ویلي له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره یې موافقه وکړه چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. دا لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر په رسمي سفر اندونیزیا ته ځي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي حدو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف دا دی چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه چې د وړم کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
اندونیزیا ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل. په راپور کې مو همدارا اوریدل چې په دې کتنه کې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دا موضوع د ولسی جرګې له پخوانی غړي شینکی کروخیل سره په مرکه کې څیړو. میرمن کروخیل دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. مننه میرمن کاروخیل چې په دې خبرونه کې زمونږ بلنه مو منله. په افغانستان کې لومړی دار ته وایي چې د اندونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسولیت ادا کی او د طالبان له حاکمیت له یواک دران څخه د غوښتنه وکي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکي او غوښتنه وکي چې باید دا بندیزونه هر چې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
مننه میرمن کډوخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوصا د ښځو د پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي د هیوادونه څه کولی شي عملا، دوی آیا تر دې زیات څه کولی شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډېر مهمه ده، چې طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي، وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړي دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوي. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي، نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کی او دوی دې ته جوابګوی کړی یا مسؤول کړی چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کډوخیل، که په پای کې دا راته وایي چې طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوي دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولي دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوی نکړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اصطلاح هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي. یعنی اسلامي مملکتونه خپله کولای شي چې مختلف فشارونه پر راوړي، د عالمانو یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له د ټول مسل نه بالکل مختلف دی. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې که هغه اسلامي مملکتونه دي او که نور غربي یا غیر اسلامي مملکتونه دي، په هغه جدیت چې باید دا موضوع ته دوی کتنه وکړي او پیګیري وکړي، په هغه جدیت تر اوسه پورې نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې نور دې وخت رسېدلی، تقریبا دوه کاله شو چې افغانه مېرمن له خپله ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفا د افغان مېرمن نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت چې روان دی.
او د منځوي کېدو مسله د طالبانو د حکومت په نړیواله کچه
معلومدار کنه دا که دوی نه د اسلامي مملکت غوږ نیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخاب لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تیری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه په پام کې لري. یونیسف وایي چې په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. دا دوه نوې پیښې په روانه میلادي میاشت کې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزان یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو ویلاتي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزن مثبت او په خوشمیر 29 ته ورسیده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبت او په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ په کولتان دره کې د روغتیایي چارو تر سره کوونکې یوې مؤسسې د موټر چپه کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران او بخې اته ډاکټران ژوبل شوي دي. سیمې ته امبولانس رسیدلی او ټپي ډاکټران یې نږدې روغتیایي مرکز ته رسولي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکو مؤسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستم ته هم نه دی انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 15 نیم ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام لسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز لسوالۍ څخه د پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او آر سی ډي موسسې ګرځند د روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر روزو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په ځبانه پندستان کې میاش کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسی.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې، د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له خبرونو ور اخوا
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي. یو ریشیا ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریکیه ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړي. خبرونه هغه راپورونو ته چې وایي ټي ټي پي ډلې پخوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکیچ هم پکې راغلی دی. یوریجا ریویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلې جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوي، ځکه د پاکستانی طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوریجا ریویو وړاندې لیکي ګمان کېږي چې ټي ټي پي به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلې دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د هغه نیپالی ځوان کیسه راخسته ده چې د افغانستان په جګړه کې پښې پرې شوې دي او په دې ورستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلی. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلی په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پاوت سره یو ځای شو. د برتانیا د پاوت په چوکاټ کې د ګورخا په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو 14 کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورسپانې د راپور لمخې نوموړي ځوان نیپال ته تر ستنېدو وروسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د ختو هدف ته چې د ده د ژوند لوی ارمان و ورسیږي او بالاخره د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د ده د ټپي کېدو 14 کاله پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله یې ځان د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته ورساوه. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسېدلی چې له افغانستان هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د می په اومه نیټه د ځمکې د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 1,909 متره لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې وه. د ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول د ادارې لخوا د کندهار په 15 ولسوالیو کې د مخدرو موادو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅول کیږي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیز کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره څلور کیلو اخسلې یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سره پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
همدا لس کاله کېږي چې تاریخ مې هم کرله رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو دا رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په پنځو ولسوالیو ژړۍ پنجبایي میوند ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشې توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود.
ستاسو لا پیغامونو
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، په زرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشرانو څخه ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلق ټول په کارو بارو باندې وخته ولګي او ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطفقه اسمه ده اوپنه ده چپا تیر اشپه بانسه کلا اولس ولی کلیم شدی کلو شوز بد چودو پا باشته منی وجده نه و مالی مارت اسمه اوپنه ده چپا سره و نیشه و پس از آده لیه و رسی چیوه نور خلق داشت کارت در رشنه که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د ملانو بابا د سیمې یم. نوم مې ضیاء الرحمن ده، په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده، له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي، له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله، هم په څنګ دي را سره تواخه. هغه دغه خواهش لري چې هیله در څخه وسي دغه کوم مشکل چې دا باید مو حل شي. کومه خوله لري خدای فامان. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.